라디오. 라디오 아사디.
درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شیبه د ازره رادیو خبرونه پیل شو د ماشام تر او بجو دوام کوي نن یک شنبه ده د مریض 1404 نیوی د میزان یا تلی 28مه او د میلادي 2015 د اکتوبر 13مه د ازادي رادیو په دې لمړی خبری مجله کې چې ز اسمت ساروانی د سید عبدالقادر جلال اوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د کندوز شار د نیولو په محل د طالبانو د بشری ضد اقداماتو په اړه د بشری حقوقو د کمیسون څرګندونې له پاکستان د تروریستي ډلو د ځالو د لمنځوړلو په باب د افغانستان د حکومت د غوښتنې او ځینې نورو موضوعاتو راپورونه لرو. لومړی د دې سات خبرونه. د کندوز د پیښو د حقیقت موندنې کمیسون وایي چې په ټاکلي وخت کې به د خپلو څېړنو نتیجه اعلان کړي. د روسیې مرستیال دفاع وزیر له افغانستانه د منځنۍ آسیا او چین لور ته د داعش پر خپرېدو اندېښنه ښکاره کړه او د اوکراین اودیسیا بندري ښار ته نږدې د بیړۍ د ډوبېدو په اثر لږ تر لږه 12 تنه مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د کندوز د پیښو د حقیقت موندنې کمیسون وایي پرونی خپل کار پیل کړی او له مهال ویش سره سم به خپل فعالیت پر مخ یوسي. د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح چې د دې کمیسون غړی دی ازادي راډیو ته وویل د خپل کار په لومړۍ ورځې د ملي اردو مورچلونه د امنیې قمندانۍ پوستې او د کندوز ښار لارې کوڅې وکتلې او ځینې حقایق یې موندلي دي. ده وویل اوس مهال نشي کولی د دغو معلوماتو په اړه په څرګنده خبرې وکړي ځکه دا پروسه اوس هم روانه ده. موږ غواړو هغه خبره چې کوو وروستۍ نه بدلیدونکی تصویر او وروستۍ قضاوت وي چې په کندوز کې څه پېښ شوي دي. موږ دې ته اړتیا لرو چې په دې اړه د ټولنې له بېلابېلو قشرونو دغه راز بېلابېلو دولتي بنسټونو سره خبرې وکړو. امرالله صالح وویل دوی له ملت سره د ژمنې پر اساس د خپلو څېړنو نتیجې د لړم یا عقرب میاشتې تر اتمې مخکې خپروي. د افغانستان اجرایي رئیس وایي افغانستان د نړۍ لپاره یو باوري ملګری دی او نړۍ هم باید ورسره د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره په اعتماد سره همکاري وکړي. عبدالله عبدالله دا خبرې پرون په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال جان کیمبل سره په کتنه کې وکړې. د اجرایي ریاست د اعلامیې له مخې ښاغلی عبدالله وویل افغان امنیتي ځواکونه دا مهال په یوازې سر د تروریستانو په وړاندې مبارزه کوي خو د بریا لپاره پکار ده چې نړیوال همکاران تمویل او تجهیز کړي. د روسیې د دفاع مرستیال وزیر اناتولی انتونوف پرون په چین کې یو کانفرنس ته وویل په داسې حال کې چې بهرني پوځیان له افغانستانه وځي داعش ډله به د منځنۍ آسیا خواته نور هم مخه کړي. ښاغلی انتونوف چې پرون د چین په پلازمینه پیکینګ کې یو دفاعي کانفرنس ته خبرې کولې وویل لا هم څرګنده نه ده چې افغان دولت په یوازې سر د دې جدي خطر په وړاندې مقابله کولی شي او کنه. د اسلامي دولت ډله یا داعش شاید افغانستان له خاورې د منځنۍ آسیا د ګډو ګټو د خپلواکو دولتونو د غړو هیوادونو یا هم د چین شینجن سیمې ته چې د ایغور یاغیانو کورواکه سیمه ده د لا پرمختګ لپاره کار واخلي. په داسې حال کې چې نړیوال امنیتي ځواکونه له افغانستانه په وتلو دي لا هم دا پوښتنه بې ځوابه پاتې ده چې آیا کابل دا توان لري چې په یوازې سر د دې خطر مقابله وکړي. تر دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ورته اندېښنه څرګنده کړې وه. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه نن خپله دوهمه یوریزنۍ یا 50 اووره نړیواله مسابقه کوي. دغه لوبه د افغانستان په وخت د غرمې په 12 بجو پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک له زیمبابوې څخه ازادي راډیو ته وویل افغان لوبډلې پرون په خپله تیره مسابقه کې شوې تېروتنې وڅېړلې.
تیر لوبه کې چې کومه تېروتنه د لوبغاړو له شوې وي هغه باندې ټول کار کوه زموږ لوبغاړي تیار دي او کولی شي چې نن د زیمبابوې پر وړاندې په لوبه کې له ځانه ډېر ښه وړتیا وښيي.
افغانستان د جمعې په ورځ لومړۍ مسابقه وبایلله. افغانستان او زیمبابوې به 3 نورې 50 اووره او 2 شل اووره مسابقې هم وکړي. د اوکرين چارواکي وايي پرون 12 کسان هغه وخت مړ شول او یو تن لا درکه شو چې د تور سمندرګي بندري شهر اودي ساتنیږي یو مسافر روم کې بیړی نسکور شو. د اوکرين چارواکي وايي پېشه د اودي ساده جنول ویدیس په 40 کیلومتر کې شوه ده. د اودي سام رسیال والی ولادیمیر ژامک وویل دغه کشتی د طوفاني حواله کبل نسکور شوه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بندي خبریال جیسن ریزایان په تهران کې له جدي تورونو سره مخامخ دی، خو جواد ظریف پرون وویل دی هڅه کوي د بشرپالنې له مخې دغه قضیه حل کړي. په تهران کې یوه امنیتي کانفرنس ته د وینا پر مهال جواد ظریف وویل د دې تورن کس مسئله قضایي پروسه ده، خو دوی هڅه کوي چې حل کړي. د روسیې په پلازمینه مسکو کې په سلګونو کسانو په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو پر خلاف مظاهره وکړه. راپورونه وایي د پرونی مظاهرې پر مهال یو مظاهره چې د پولیسو لخوا نیول شوی دی، دغه مظاهره د مسکو په یوه کوچني پارک کې وشوه چې امنیتي پوځیانو یې کلک امنیتي تدابیر نیولي وو.
سلام د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د شمیر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. نن به په کابل کې اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 22.1، په کندهار کې به اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 28.15، په مزار شریف ښار کې اسمان وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 14.9، په هرات کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 10.1، په جلال آباد کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 28.1، په غزنی، ګردیز او بامیان ښارونو کې هم نن اسمان شین اټکل سوی. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 10.1 ده، په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 13.1 ده، او په بامیان کې به نن د شپې لخوا هوا سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 10.4 اټکل سوی ده.
ساعت و بجه و دقیقی دی دازاری رادیو خبرونی ده سهر پا و بجه پیلیشه و ده ماشم تر او بجه و دوام کوی. پا همده غصه پا چه اوس ازادی رادیو اوری ده ماشم لو بجه و روسته ده امریکا شق آشنا رادیو خبرونی اوری دیشه. ده روانی خبری مجالی پا دوام کی. د افغانستان د بشری حقونو کمیسیون وایي طالبانو د کندوز ښار د نیولو په مهال بشری ضد جنایتونه کړي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د سولې لپاره دروازې پرانیستې دي، خو پاکستان دې صداقت ثابت کړي. د کابل کندهار د لارې مسافر لا هم لالهاند دي.
مرچر مرمۍ دی په میان کې موږ ولاړ یو، د یخوانولي په میان کې ملکي کسان مري،
دوه ورځې کېږي موږ دلته بند پاتې.
افغان شیعه عالمان وایي هیڅ راست ګواښ به د عاشورا د مراسمو مخه ونه نیسي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو ورځپاڼو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ، ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي وسلوالو طالبانو د کندوز ښار د نیولو پر مهال د بشري حقونو جدي سرغړونې کړې دي. د دې کمیسیون ویندوی ازادي رادیو ته وویل په دغو سرغړونو کې هدفي وژنې، ملکي تلفات، لوټ تالان او نور موضوعات شامل دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په کندوز کې د تازه جریانونو په اړه یو راپور برابر کړی او حکومت ته هم په نهو مادو کې یوه سپارښتنه کړې ده. په دې اړه صالح محمد صالح راپور لري.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په هغه راپور کې چې د شنبې پر ورځ خپور کړ ویلي چې سختریزو وسلولو د کندوز ښار د نیولو پر مهال هلته جدي سرغړونې او جنایتونه کړي دي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په حواله په دې راپور کې ویل سی چې وسلولو خپل سری وژنې او جنسي تجاوزونه کړي، دغه راز له ځایي خلکو یې د سپر په توګه کار اخیستی او انسانانه برمته کړي دي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون ویان ډاکټر رفیع الله بیدار له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی دغه راپور د خپل یوه هیئت تر څېړنو وروسته برابر کړی دی. زموږ هیات دا معلومه کړې چې کله د دولت مخالفانو کندوز ښار ونیوه، ملکي تلفات سوي، هدفمند قتلونه سوي، عامه او شخصي شتمني لوټ سوي، وسلوولو ځینې کسان له زرونو سره بېولي، بېخي زیات کسان بې ځایه سوي، له اسیرانو سره د انساني کرامت خلاف ناوړه چلند سوی دی. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په کندوز کې د تازه جریاناتو په اړه حکومت ته هم نه سپارښتنې وړاندې کړې دي. دغه کمیسیون وایي په ځینو مواردو کې افغان حکومت او نړیوالو پوځیانو هم ځینې سرغړونې کړې دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون غوښتنه کړې د جګړې هر شکل لوري چې دغه سرغړونې او جنایتونه کړي باید قانوني تعقیب سي. د دې کمیسیون په وینا په کندوز ښار کې د وروستیو ناامنیو له کبله شاوخوا 1,00,000 کسان له خپلو کورونو نورو ځایونو ته په کډې کولو مجبوره سوي او شایي له خپلو اصلي مینو ته نوي ستانسته وي. کندوز ښار شل ورځې مخکې د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا ونیول سو چې تر دوه اونیو شخړو وروسته بیرته د دولتي ځواکونو لاسته ورغی. د دې ولایت چارواکي وایي د ښار زیاتې برخې نیول سوي خو تصفیوي عملیات لا هم د قلایزل او چاردرې ولسوالیو په ځینو کلیو کې روان دي، خو د شتارچی ولسوالی لا هم د وسلوالو په ولکه کې ده.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
ساتو بجې او یو لس دقیقې شوې. د کابل کندهار د لوی لارې مسافر او موټر چلوونکي شکایت کوي چې لتیری یوې ونی راهیسی د دې لارې بندیدو ورته ډیر ستونزې پیدا کړې دي. دوی وایي حکومت ورته ډاډ ورکوي چې په لار کې څه ستونزه نشته، خو له تیرو څو ورځو راهیسې تر نیمې لارې ځي او بیرته کابل ته راستنیږي. د کورنیو چارو وزارت پر دې لاره د وسلوالو مخالفانو ګواښونه تاییدوي، خو وایي خطرناکو سیمو ته ځواکونه لیږلي دي. یوسف خان ځدران لویدیځو ولایتونو ته د تلونکو مسافرو حال له نږدې کتلی او پرې راپور لري.
د هیواد جنوب او جنوب لویدیځ ولایتونو ته تلونکي مسافر دلته د کمپنۍ په سیمه کې راټولیږي او د خپلو مینو په لوري خوځیږي. کور ته د تلو په وخت کې بېله عموم خوشحالي وي، خو اوس د کابل په لویدیځ کې د موټرو دا تمځایونه تر ډیره د سرګردانۍ په چاپیریال بدل شوي دي. کندهار، نیمروز، فراه، غزنی او ځینو نورو سیمو ته تلونکي دا مسافر له یوې اونۍ راهیسې د کندهار کابل لویې لارې له بندېدو او نام نه کېدو شکایتونه کوي.
وجه تجه و مشت دای سره پیدا نسو چې مش لا برابر کی مش تیر کی چې را رئیسو زموږ څخه خدمت وسه افغاني وګرځولې زموږ ستونزه هیڅ وخت نه اوري.
دا مسافر په خپل هیواد کې دی او تاګي قانوني دی، خو لیدو سره دا ښکاري چې سخت لارې ورته په مخ کې دي. د دغه لارې نور مسافر چې شپږ ورځې انتظار یې په کابل کې زړه پړسولې وایي هیڅ چا یې پوښتنه نه ده کړې، نه دلته او نه په لارو کې ورته څه اسانتیاوې برابرې کړې دي.
یو ورخو استادان دا نه کړ سره کې زموږ سره بل بیا وتاک دلته په 500 افغاني دلته کې کړو شې او کچنان دا ګرد را سره دي. لار خو ته د معلومیږي درې نفر پرون مړسوه او درې لورم زخمیان سو مټر مرمۍ دی پامیان کې بوج ولاړیو دی یا خوان ولې دی خوان ولې پامیان کې ملکی کسان مري
با ګورځ کې مونږ دلته بند پاتې اکم پیسې چې را سره یو غم راځه خلاص مونږ وڅ ډوډۍ راخو یو ډوډۍ ماشومان تي ورکو دی ګلاس او بوستر دا مونږ مشکل ده.
وسلوالو طالبانو تیرونی په غزنی ولایت کې په څو امنیتی پوسټو حمله وکړه او د کابل کندهار لوی لارې هم بند کړه. ویل کیږي چې د شاشګاو، سالارو او سیدآباد په سیمو کې وسلوال مخالفین سړکونو ته راوځي. طالبانو د کابل کندهار د لارې د بندیدو پر مهال له عامو خلکو هم غوښتي وو چې د څو وخت لپاره پر دې لارې تګ راتګ بند کړي. که څه هم طالبانو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه لارې د عامو ترافیکو پر مخ خلاص کړي، خو د لارې مسافر وایي لا هم د دوی سفر خوندي نه دی او تک ته زړه نشي کولای. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دوی سیمې ته ځانګړي ځواکونه لیږلي او د ګواښونو د ختمولو لپاره یې چمتووالی نیولی دی. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو وزارت دا ستونزه څیړي، خو تر ډیره دا ستونزه له منځه تللې ده.
په څو سیمو کې چې حداقل په تیرو درې یا څلورو ورځو کې مزاحمتونه ایجاد کړي وو هغه له منځه تللی. لویه لاره کې خلک رفت آمد کوي، اما په یو یا دوه سیمو کې چې مزاحمتونه ایجاد کېږي او یا دښمن تحرکات شته هغه دپاره زموږ امنیتي ځواکونه په ګزمو مصروف دي. په لویه لاره کې
دیو ترانسپورټي شرکت استازی احمدالله بیا وایي چې حکومت ورته د امنیت ژمنه ورکړي، دوی موټر ولیږي، خو د څو ورځو راهیسې موټر له نیمو لارو بیرته راګرځي.
چې حکومت ته وګوري وایي خیر خیرت هغه چې موږ په لوست هغه بیا برای لس موټر زموږ پر سړک پر سر باندې شپه وکړه چې په هر موټر کې 50-50 نفره وه. په ملک کې سل موټر جام ولاړ دي وایي د خیرت اطمینان دی. لارې لاره
د دې لارې له بندېدو سره نه یوازې امنیت خلک ګواښي، بلکې ویل کېږي چې د خلکو کاروبار او اقتصاد ته صدمه رسولي.
په لارو د ټک په محل تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو څومره ناامنی احساسوي؟ که غواړئ چې خپلې تجربې له نورو اوریدونکو سره شریکې کړئ، له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ. هره یک شنبه له اتنیمو تر نه نیمو پورې میکروفون ستاسو خپرونه ده. اوس هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا واورئ. د کندوز د پیښو د حقیقت موندنې کمیسیون وایي پرون یې خپل کار پیل کړی او له مهال ویش سره سم به خپل فعالیت پر مخ یوسي. د افغانستان اجرایه رئیس وایي افغانستان د نړۍ لپاره یو باوري ملګری دی او نړۍ هم باید ورسره د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره په اعتماد سره همکاري وکوي. د روسیې د دفاع مرستیال وزیر اناتولی انتونوف پرون په چین کې یوه کانفرنس ته وویل. په داسې حال کې چې بهرني پوځیان له افغانستانه وځي، داعش ډله به د منځنۍ آسیا خواته نوره هم مخه کړي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه نن خپله دوهمه یو ورځنۍ یا 50 اووره نړیواله مسابقه کوي. د اوکراین چارواکي وایي پرون 12 کسان هغه وخت مړه شول او یو تن بې درکه شو چې د تور سمندرګي بندري شار اودیسا ته نږدې یو مسافر وړونکي بیړۍ چپه شو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د واشنگتن پوسټ رسپانې بندي خبریال جیسن ریزایان په تهران کې له جدي تورونو سره مخامخ دی. او د روسیې په پلازمینه مسکو کې په سرګونو کسانو په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو پر خلاف مظاهره وکړه. تاسې زموږ شغله ازادي رادیو اوري. اوس هم څو بهرنۍ ورځپاڼې راخلو او د افغانستان په اړه په هغو کې خبر شویو مطالبو ته کتنه کوو. نیویارک ټایمز رسپانې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د ځواکونو د حضور د دوام په اړه د ولسمشر باراک اوباما پریکړې ته په اشارې لیکلي چې له عراق څخه زده شوي درسونه د امریکا د دې پریکړې سبب و. رسپانې لیکلي اوباما د خپلې پریکړې د اعلان لپاره په خپله وینا کې د عراق نوم هم وانخیست. رسپانه زیاتوي 14 کاله پخوا د امریکا ولسمشر له عراقه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پلان عملي کړ چې په نتیجه کې عراق د فرقوي نښتو او د سخت دریځو په جګړه کې سوځي. د نیویارک ټایمز له مخې د امریکا ولسمشر د دې لپاره چې د عراق تجربه په افغانستان کې تکرار نشي، مخکې تر دې چې اوبه له ورخه واوړي وپتېله چې د 2016 تر پایه په افغانستان کې 9800 سرتیري پریږدي او 15500 د 2018 تر پایه په دغه هیواد کې وساتي. فارن پالیسی خبرونه بیا په ورستۍ غنه کې لیکلي چې افغانستان عراق نه دی. د دې نشي لیکنې سره سم د طالبانو لاسته د کندوز شار لویدو د لویدیزوالو پام بیا افغانستان ته واړو. د پیښې داسې اندېښنې هم وزېږولې چې ګواکې افغانستان هم د عراق په برخلیک اخته کیږي. خو فارن پالیسی وایي چې درې دلیل شته چې باید خلک دا ډول اندېښنې له سره وباسي. لومړی، د عراق د حکومت خلاف د افغانستان حکومت د خپل کار په لومړۍ ورځ له امریکا سره د امنیتي همکارۍ تړون لاسلیک کړ چې دا کار د اکثرو افغانانو له لوري وستایل شو، او له بلې خوا دا تړون د امریکا حکومت هم مکلف کوي چې د افغانستان په امنیت کې برخه واخلي. دو هم دا چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د افغانانو له پراخ ملاتړه برخمن دي. نشیه هغې سروې ته اشاره کوي چې د 2014 میلادي کال په وروستیو کې ایشیا فاونډیشن کړې ده. د دې سروې له مخې 80% افغانان پر ملي اردو او په سلو کې 30% پر خپلو ملي پولیسو اعتماد لري. د فارن پالیسی پر اساس په یو سروې کې چې په عراق کې شوې شي چې تر 40% لږ عراقیان پر خپلو امنیتي ځواکونو اعتماد لري، او د عراق په سنیانو کې پر امنیتي ځواکونو اعتماد تر 40% هم لږ دی. دریم دا دی چې د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته په افغانستان کې له یو ډول هیجاني احساس سره سره د افغانانو په منځ کې راتلونکي ته یو ډول خوشبیني لیدل کیږي. همداراز سره له دې چې په افغانستان کې کاختي او اداري فساد شته او په سلو کې 55 جنایتونه زیات شوي، افغانانو په سروې کې ویلي چې راتلونکي ته هیله مند دي. په داسې شرایطو کې په کندوز ښار کې د طالبانو موقتی برای یوازې یو تبلیغاتي وسیله وه او د طالبانو د نوې مشر له لوري یو اقدام ګڼل کېږي چې خپل حضور او قوت وښیي. خو حقیقت دا دی چې طالبان په کندوز او نورو سیمو خو حقیقت دا دی چې طالبان د کندوز او نورو سیمو د نیولو او د هغو د ساتلو توان نه لري. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اوري و بجیا او شل دقیقې شوې. د افغانستان جمهوریت وایي که پاکستان په خپله خاوره کې د تروریستو ځالې له منځه یوسي افغان حکومت ته به معلومه شي چې له کومې ډلې سره سوله وکړي. د جمهوریت ویان سید ظفر هاشمي وایي د سولې لپاره د دوی دروازې خلاصې دي، خو پاکستان باید په دې برخه کې خپل صداقت څرګند کړي. د ولسمشر ویان دغه څرګندونې په داسې حال کې وکړي چې پاکستاني چارواکو په وروستیو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړتوب ته چمتووالی اعلان کړ. پدیاړه سید کمال شاه عارف راپور لري.
جمهوری ریاست وای که پاکستان هغه وسلوال مخالفین لمانځه یوسي چې په هغه هیواد کې غونډي او د افغان حکومت پر ضد د جګړې اعلان کوي، دوی ته به د سولې مسیر معلوم سي. د جمهوری ریاست د ویاند مرستیال ظفر هاشمی وای پاکستان باید د شه او بد تروریست توپیر ونه کړي او په سیمه کې د سولې د ټینګښت په هدف له افغانستان سره صادقانه همکاري وکړي. ښاغلی هاشمی د شنبې په ورځ په کابل کې خبر اعلان تول د سولې لپاره دروازې پرانستې، خو زیاته کړه که پاکستان له تروریزم سره صادقانه مبارزه وکړي دوی ته به لومسی چلچا سره د سولې خبرې وکړي.
ما میخواهیم کې ګروهایی کې در داخل خاک پاکستان علیه مردم ما
دی وای مشغړو هغه دلی چې د پاکستان په خاور کې د افغانانو په وړاندې د جنگ اعلان کړي باید په وړاندې اقدام وسی. دا خپل د دې ته زمينه برابروي چې مش په سوچ زمش سروکار لکه مدل سره دی او هغه چې په پاکستان کې دی او له هغه ځای د جنگ اعلان کړي دی او د فعالیت زمينه ورته برابر سي، بیا مش ته معلومیږي چې لکه مدل دل سره خبرې وکړو. افغان حکومت دا سرګندونې داسې مهال کوي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف څو ورځې وړاندې و خبري کانفرنس کې د افغان سولې څخه ملاتړ اعلان کړی وو او تروریزم یو مشترک دشمن بللی. ټاکل سوی په راتلونکو څو ورځو کې د پاکستان صدر اعظم د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره هم د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې په اړه خبري وکړي. که څه هم افغان حکومت له دې وړاندې د سولې په خبرو کې د پاکستان منځګړیتوب رد کړی، خو په دې وروستیو کې د دې هیواد چارواکو په پرله پسې توګه له افغان سولې سره د همکارۍ ژمنې اعلان کړي. د جمهور ریاست ویاند وای دوی ته د سولې خبرې دوه اړخه لري چې یو اړخ یې طالبان او بل یې پاکستان دی. دا چې څنګه ښاغلی هاشمی پاړه وای
فعلاً بر حکومت افغانستان
دی وای اوس مهال د افغان حکومت لپاره د سولې خبرې دوه اړخونه لري. اول اړخ له طالبانو سره سوله ده، دوهم اړخ د پاکستان سره سوله ده. پاکستان د تیرو ډیر لوسو کلونو را پدې خو د افغانستان سره په یو نه اعلان شوی جنگ کې ولاړ دی او پاکستانی چارواکو د افغان حکومت د موقف منلی دی. له دې وړاندې هم په وار وار پاکستان له افغان حکومت سره د سولې په پروسه کې د همکاري ژمنه کړې او یو ځل یې په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ مخامخ خبرو ته هم زمينه برابر کړې وه. خو د چارو څېړونکو وایي د پاکستان ژمنې او همکاري دوامدار او رښتینې نه وي. له دې وړاندې د ملي شورا غړو او کارپوهانو په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنې د اندېښنې وړ بللې او له حکومت یې غوښتي چې په دې اړه باید کره اسناد راټول او نړیوالو سازمانونو ته وړاندې کړي.
آزادی خبری مجله اوری.
افغان شیعه دینی آلمان له خلکو غواړي چې خپلې بونی وینید اړو کسانو د ژوند ژغورلو لپاره اتیا کړي. دوی چې د شنبه پر ورځ یعنی پرون په کابل کې سره غونډه کړې وه له ملا امامانو او د عاشورا د مراسمو له جوړونکو هم وغوښتل چې د امنیت د ټینګښت لپاره امنیتي مسؤلانو سره همکاري وکړي. په دې اړه د ناجی صاحب راپور واوري.
د افغانستان د اهل تشیع علما وای هیڅ ډول ګواښ نشي کولای چې د عاشورا د مراسمو مخنیوي وکړي. لسګونو دغو علماو د شنبه په ورځ همدارنګه د افغان امنیتي ځواکونو او د عاشورا مراسمو د جوړونکو ترمنځ په لازمو همکارۍ او ټینګار وکړ. د دغو مراسمو یو جوړونکی سید عیسی حسینی په افغانستان کې د داعش حضور رواني تبلیغات وګڼل او ټینګار وکړ چې د عاشورا مراسم به د تیرو کلونو په څیر ترسره شي.
کسانم که وظیفه لپاره در رابطه با برگزاری
هغه کسان چې د شورا مراسم د ترسره کیدو دند لري قطن له هر ډول ستونزې سره د مقابلې لپاره چمتووالی لري. په هیڅ وجه به د شورا مراسم له ترسره کیدو لاس ونه خستل شي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تر دې وړاندې داعش یا اسلامي دولت ډلې خبرداري ورکړي چې د شورا په مراسمو به حمله وکړي. شورا چې د محرم د میاشتې له لسمې سره برابره ده، هر کال په افغانستان او د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د مسلمانانو لخوا لمانځل کیږي. دا مراسم د هیواد د نورو ولایتونو په نسبت په مرکز کابل کې له یو کال څخه بل ته پراخیږي، خو دیني عالمان له خلکو غواړي چې د خپلې وینې د بې ځایه تویولو پر ځای دې داړو کسانو د ژوند د ژغورلو لپاره خپله وینه د وینې بانکونو ته ورکړي. په عین حال کې امنیتي چارواکي هم ډاډ ورکوي چې د دې ورځې لپاره جدي تدابیر نیول شوي دي. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی په دې اړه وویل:
د کابل امنیتی ټیم ټول عامتام ادارات لرو او د عاشورا د ورځې برگزاری به ان شاء الله ډیره ښه وسی. موږ خپل تدابیر لرو. دغه د امنیتی ارګانو دنده ده چې موږ څنګه وکولای سو لکه هغه رنګه چې دوی توقعات لري یو شوم پلانونه لري په وخت و زمان خونسا کو، نو موږ سره ملتم همکار ده او داسې ملت له موږ سره ولاړ ده. موږ زیات امیدوارو چې موږ به ډېر برای ترلاسه کړو.
نږدې درې کاله مخکې د دې مراسمو پر مهال د کابل ښار د ابو فضل د جومات مخې ته په یوې انتحاري حملې کې څه باندې 50 تنه ووژل شول.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
په مسکو کې په سلګونو کسانو په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو پر خلاف مظاهره وکړه. د مظاهرې برخوالو ویل روسیا په خپل خاوره کې له زیاتو ستونزو سره لاس وګرېوان ده، په کار نه ده چې په یو بل جګړه کې ځان شکیل کړي. د دې موضوع تفصیل سالم محمد صالح اوروي.
د روسیې په پلازمینه مسکو کې په سلګونو کسانو په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو پر خلاف مظاهره وکړه. راپورونه وایي د پرونی مظاهرې پر مهال یو مظاهره کوونکی د پولیسو لخوا نیول شوی دی. دغه مظاهره د مسکو په یو کوچنی پارک کې ترسره شوه چې امنیتي پوځیانو یې کلک امنیتي تدابیر نیولي وه. مظاهره چانو د مسکو د هغو هوایي حملو په وړاندې مخالفت څرګند کړ چې د سپتمبر پر 13 یې په سوریه کې د هغو جنګیالیو پر خلاف پیل کړي چې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد د رژیم مخالفان ګڼل کیږي. مسکو ادعا کوي چې په دغو حملو کې یوازې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سختریز وسلول په نښه کیږي. په همدې حال کې د روسیې مرستیال دفاع وزیر اناتولی انتونوف پرون په چین کې یو کانفرنس ته وویل دوی له امریکا په سوریه کې د پوځي همکاري غوښتنه کړې، خو واشنگتن دا غوښتنه رد کړې ده. موږ د امریکا متحده ایالاتو ته د همکاریو یو پراخ پروګرام وړاندې کړی چې د سوریې مسله هم پکې شامله ده، خو له بده مرغه تر اوسه څرګنده سوه چې امریکا ورته تیاره نه ده. دوی له روسیې سره ټول تعاملات محدود کړي. دوی د روسیې او امریکا د دفاع وزارتونو ترمنځ همکاري هم رد کړې ده. ګڼ اسناد او شواهد څرګندوي چې روسیه په سوریه کې پر هغو منځلارو جنګیالیو بریدونه کوي چې د اسد مخالفان بلل کیږي.
د ژوند رنگونه
نوم مې کوثر ده او لیکواله او شاعره یم.
په افغانستان کې خزی له کومو محرومیتونو سره مخ دي؟ هغه کوم اساسي محرومیتونه دي چې تاسو درک کړی دي؟
ولا متاسفانه په افغانستان کې خزی د خورا زیاتو محرومیتونو سره مخ دي، لکه د تعلیم حق دوی ته نه ورکول کیږي، د انتخاب حق نه ورکول کیږي، د رای حق دوی نه اخیستل سوی ده، او داسې ګڼ شمېر نور محرومیتونه دي چې میرمنې ورسره لاس او ګریوان دي. لکه نن سبا یو جلکۍ نشي کولای چې په خپل مخوکه باندې یو پنځه ووایي، کنه چې دا وغواړي مثلا ژورنالیزم وایي کورنۍ لخوا ورباندې تپل کیږي چې ته نه ژورنالیزم وایه، ته باید طب ووایې یا باید معلمه شي. نو دلته ده چې دې نه د انتخاب حق اخیستل سوی ده، او د ژوند د انتخاب حق هم د دې نه اخیستل سوی. لکه یو جلکۍ په خپله خوښه نسي کولای چې د ژوند راتلونکی ملګری وټاکي، هغه نو که سپینګیري ته یې ورکړه لکه هر چا ته یې ورکړي، نو دا غریبه دا نسي ویلی چې زه نه د دې سره خپل ژوند نه غواړم، د دې سره یې جوړ کړم. نو
په خپله د یوې شاعري، یوې لیکوالي او د یوې روشنفکري په حیث له کومو ستونزو سره مخ یې، کوم محرومیتونه ته پخپله لري؟
زما په ژوند کې زه هم د نورو نه استثنا نه یم، زه هم د ډیرو محرومیتونو سره مخ وم او اوس هم ورسره مخ یم. ما په ژوند کې ډیره مبارزه کړې. ما ته د مکتب ویلو حق نه راکړی کورنۍ، د باندې تللو د وظیفې حق را نه اخیستی و. نو دا زما مبارزه وه چې نن زه د باندې محیط کې کار کوم، یا مې لوست کړی، نن محصله یم. دا زما خپله مبارزه وه چې ومې کړله.
نوري هغه ښځې چې ستا غږ اوري، له هغوی ستا غوښتنه څه ده؟
نو کورنۍ اول باید هغوی ته حق ورکړي چې دوی لاړې سي مکتب ته لاړې سي، پوهنتون ته لاړې سي. دوی وکولی سي چې په خپله خوښه یو پانځی ولولي، په هغه برخه کې پیشرفت وکړي، او د خپلې خوښې یو چا سره واده وکړي، او د خپل راتلونکی ژوند د په خپله خوښه جوړ کړي. او د نجونو نه مې هم هیله ده چې دوی هم مبارزه وکړي، لاس تر زنې کینني، او خپل حق غوښتونکي سي، تر څو چې حق ونه غواړي حق نه ورکول.
دا وه د سری رادیو لومړۍ خبری مجله. اوس په بله خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کړي.
تشکر از شما، سلام عرض میکنم و سپاسگزارم. بخیر. به مجله خبری ساعت از رادیو زودی خوش اومدین. 7:30 به وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت با مجموعه از خبرها و گزارش ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 26 ماه میزان سال 1394 هجری شمسی است که برابر می شود با 18 اکتبر سال 2015 میلادی. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید طالبان مسلح در جریان تصرف شهر کندز مرتکب نقض جدی حقوق بشر شدند. این موضوع در صدر مطالب خبری ما. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم. پیش از همه سرویس خبری این ساعت. سرخط ها کمیسیون حقیقت یاب حوادث کندز دیروز به کارش آغاز کرد. روسیه میگوید جنگجویان گروه داعش از افغانستان به سوی کشورهای آسیای میانه در حال پیشروی اند و در نتیجه غرق شدن یک کشتی در اوکراین 12 تن جان دادند. مشروح خبرها. کمیسیون حقیقت‌یاب حوادث کندز دیروز به کارش آغاز کرد و مطابق تقسیم بندی زمانی فعالیت‌هایش را به پیش می‌برد. امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان و یکی از تحقیق کننده‌های کمیسیون حقیقت‌یاب عوامل سقوط کندز را بررسی می‌کند و در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها در روز اول کارشان از موازی اردوی ملی پسته‌های قماندانی امنیت، سرک‌ها و کوچه‌های شهر کندز دیدن کردند و با چیزهایی دست یافتند. اما به گفته آقای صالح در حال حاضر نمی‌تواند روی آن صحبت کند، زیرا این دریافت‌ها تصویر نهایی نیستند.
ما می‌خواهیم که هر فرق که می‌زنیم حرف آخر باشه، تصویر غیر قابل تغییر باشه و قضاوت نهایی باشه که چی اتفاق افتاد. او خاطر ما نیاز داریم که با قشر مختلف جامعه، با لایه‌های مختلف از نهادهای دولتی افغانستان صحبت کنیم.
امرالله صالح گفت آنها بر اساس تعهدی که به ملت سپردند از نتایج تحقیقشان پیش از 8 ماه عقرب مردم را در جریان قرار می دهند. جزئیات تا لحظات دیگر. معاون وزارت دفاع روسیه می گوید در حالی که نیروهای خارجی افغانستان را ترک می کنند، جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش بیشتر به سوی کشورهای آسیای میانه در پیش روی‌اند. آناتولی آنتونوف که دیروز در یک نشست دفاعی در پکن پایتخت چین سخنرانی می کرد همچنان گفت تا هنوز مشخص نیست که آیا حکومت افغانستان به طور مستقلانه می تواند در برابر این خطر و تهدیدها مبارزه جدی کند.
امکان دارد که قلمرو افغانستان از سوی گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش برای گسترش بیشتر به سوی کشورهای آسیای میانه، عضو گروه دولت‌های مستقل مشترک المنافع و ایالت شیجین چین که منطقه خودمختار اویغورها به شمار می رود استفاده شود. در حالی که نیروهای خارجی از افغانستان خارج می شوند، این سوال مطرح می گردد که آیا کابل توان آن را دارد که به تنهایی در برابر این خطرات مقابله کند؟
پیش از این ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم چنین نگرانی ها را مطرح کرده بود. حضور گروه داعش در برخی از ولایت های افغانستان در این اواخر کشورهای همسایه و منطقه را نگران ساخته است. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید در شرایط فعلی افغانستان یک همکار با اعتماد جهان است و جامعه بین المللی باید همکار این کشور در مبارزه با تروریسم باشد. عبدالله عبدالله این مطلب را دیروز در دیدار با جنرال جان کمبل قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفت. رئیس اجرایی در یک اعلامیه گفته که در حال حاضر نیروهای امنیتی افغان به تنهایی در برابر تروریسم مبارزه میکنند، اما به گفته وی برای پیروزی نهایی آنها نیاز است تا همکاران بین المللی موسکوای مصالح افغانستان را تمویل و تجهیز کنند. در این دیدار در مورد عملیات‌های جاری در ولایت‌های مختلف افغانستان نیز بحث و گفتگو شد. و تیم‌های کرکت افغانستان و زیمبابوه امروز دومین مسابقه یک روزه پنج اوره را انجام می‌دهند. این مسابقه ساعت 12:40 به وقت افغانستان آغاز می‌شود. فرید هوتک، مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان گفت آنها اشتباهات را که در مسابقه روز جمعه با این تیم انجام داده بودند دیروز به بررسی گرفتند.
تیم کرکت افغانستان دیروز با این تیم الحق یک جا در سر نقاط ضعفشان کار کرد و ان شاء الله که اوردشکارا بیشتر آماده است و می‌دانم که امروز در برابر زیمبابوه از خود نتیجه خوب داشته باشد.
تیم کرکت افغانستان روز جمعه در نخستین بازی خود در برابر تیم زیمبابوه موفق نشد و در تفاوت 8 ویکت بازی را به حریفش واگذار کرد. حالا هم تحولات منطقه و جهان. مقامات اوکراین میگویند بعد از اینکه یک کشتی دیروز در نزدیکی شهر بندری اودیسا در سواحل بحیره سیاه واژگون شد، 12 تن جان دادند و یک تن دیگر تا هنوز ناپدید است. آنها گفتند که حادثه دیروز در منطقه در 40 کیلومتری دور از شهر اودیسا رخ داد. ولادیمیر ژاماک، معاون والی اودیسا، گفت که این کشتی به خاطر هوای طوفانی غرق شده است. او افزود تعداد مجموعی سرنشینان 36 تن بودند، اما تعداد کافی واسکت‌های نجات در کشتی وجود نداشت. 23 تن از سرنشینان کشتی نجات داده شدند و اجساد 12 نفر دیگر نیز از آب بیرون آورده شدند. و وزیر خارجه ایران میگوید جاسم رضاییان، خبرنگار واشنگتن پست، به اتهام‌های جدی روبروست. محمد جواد ظریف که دیروز در یک نشست امنیتی در تهران صحبت می‌کرد گفت او تلاش می‌کند که قضیه رضاییان را از لحاظ بشردوستانه حل کند. وزیر خارجه ایران افزود قضیه این متهم یک پروسه قضایی بوده، اما برای حل آن تلاش می شود. رضاییان از یک سال به این سو به اتهام جاسوسی در ایران زندانی است و اخیراً از سوی یک محکمه تهران به اعدام محکوم شد. جاسین رضاییان که 39 ساله و یک آمریکایی ایرانی الاصل است می گوید جزئیات حکم اعدامش تا هنوز با وی شریک ساخته نشده است. سرویس خبری این ساعت را شنیدین. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 22.3 11 آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 28.3 15 آسمان قسمن ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 13.3 9 آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 30.3 17 آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 27.3 11 آسمان آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 20.3 7 آسمان آفتابی. گردیز بلندترین درجه حرارت 18.3 7 آسمان آفتابی. و بامیان همچنان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 17.3 4.
باز هم خوش آمدین. 7:37 قبل وقت کابل شد. در ادامه مجله خبری حاضر من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با این مطالب با شما هستیم. کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید طالبان مسلح در جریان تصرف شهر کندز مرتکب نقض جدی حقوق بشر شدند. کمیسیون حقیقت‌یاب حوادث کندز به کارش آغاز کرده و روی عوامل سقوط این شهر تحقیق میکند.
ما وظیفه داریم که عوامل سقوط، عوامل ناکارایی را، اشتباهات که در تخمین‌های اطلاعاتی وجود داشتن با بررسی بگیریم.
ریاست جمهوری افغانستان از پاکستان می‌خواهد تا در مورد تلاش‌های صلح افغانستان صادقانه عمل کند. شمار از روس‌ها مخالفت خود را در مورد مداخله نظامی کشورشان در روسیه با تظاهرات ابراز کردند. در ادامه این مجله خبری شمار از رسانه‌های بین‌المللی را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. وسایل ورزشی بیشتر از کدام کشورها به افغانستان وارد می‌شوند؟
80% تقریبا از چین است، 20% دیگه از تایلند.
این در رنگ‌های زندگی در لحظات پایانی مجله خبری حاضر است. شما دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید طالبان مسلح در جریان تصرف شهر کندز مرتکب نقض جدی حقوق بشر شدند. سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در صحبت با رادیو زودی گفت که این نقض و تخطی ها از حقوق بشر شامل قتل های هدفمند، تلفات غیر نظامیان و چور و چپاول هستند. کمیسیون مستقل حقوق بشر در مورد تخطی از حقوق بشر در حوادث اخیر کندز گزارش تازه‌ای را نشر و برای حکومت افغانستان نو فقره را سفارش کرده است. مقیم نایب و جزئیات بیشتر در این مورد.
در گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که روز شنبه به نشر رسیده گفته شده که طالبان مسلح پس از تصرف شهر قندوز مرتکب جنایات زیاده شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، جنگجویان مسلح طالبان دست به کشتار خودسرانه، تجاوز جنسی و همچنان از باشنده های محل به حیث سپر استفاده کرده و مردم را گروگان گرفتند. دکتر رفیع الله بیدار، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این گزارش در نتیجه تحقیقات یک هیئت آنها ترتیب گردیده است.
اعتبار دریافتند که زمانی که مخالفین دولت شهر قندوز را اشغال کردند، ملکی زایات و زیانی دیدند، تلفات ملکی واقع شده، قتل‌های رسمی صورت گرفتند، لوت و چور و چپاول دارایی عامه و شخصی صورت گرفتند، دادرسی افراد موجود هستند، با خود افراد برده و به جاشدگی وافر موجود هستند، همچنان با اسیران برخورد که خلاف کرامت انسانی هستند شدند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در گزارشی که به نشر رسانده در مورد تخطی از حقوق بشر در حوادث اخیر قندوز نیز سفارش را در 9 فقره به حکومت افغانستان سپرده است. این کمیسیون گفته است که حکومت افغانستان و نظامیان بین‌المللیان در قندوز هم حقوق بشر را نقض کردند. رفیع الله بیدار، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی خواهان پیگرد قانونی هر یک از طرفین درگیر جنگ شد که مرتکب تخطی از حقوق بشر می شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید در نتیجه ناامنی های اخیر در قندوز حدود 100,000 نفر از خانه و منازلشان بیجا شده و اکنون شاید برگشته باشند. شهر قندوز 20 روز قبل به دست طالبان مسلح سقوط کرد و پس از یک هفته درگیری دولت دوباره آن را تحت کنترل خود درآورد. مقامات قندوز میگویند در حال حاضر جنگ در روستاهای ولسوالی های چهاردره و قلعه زال ادامه دارد و تنها ولسوالی دشت ارچی در دست طالبان است.
از اظهارات کمیسیون حقوق بشر افغانستان در مورد نقض حقوق بشر در جریان تهاجم طالبان مسلح بر شهر قندوز شنیدین. در حال حاضر یک کمیسیون حقیقت‌یاب از سوی حکومت افغانستان موظف شده و فعالیت‌هایش را مطابق تقسیم بندی زمانی پیش می‌برد. بر اساس فرمان رئیس جمهور افغانستان، این کمیسیون تحت رهبری امرالله صالح، رئیس پیشین امنیت ملی، و فاروق وردک، وزیر پیشین معارف افغانستان کار می‌کند. باسم مقیم، نائب با امرالله صالح، یکی از تحقیق کننده‌های کمیسیون حقیقت‌یاب رویدادهای قندوز صحبت کرده و نخست از برنامه‌های کاری این کمیسیون پرسیده است.
ما محدوده زمانی که دهیته صلاحیت کمیسیون حقیقت‌یاب حادثه قندوز است الا تاریخ 6 میزان مطابق 28 سپتامبر 2015 میشه. یعنی ما وظیفه داریم که عوامل سقوط، عوامل ناکارایی را، اشتباهات که در تخمین های اطلاعاتی وجود داشته، خلاهایی که در میکانیزم های تصمیم گیری استراتژیک وجود داشته و مسائل مختلف دیگه را در جامعه و بیشتر در داخل دولت افغانستان به بررسی بگیره. البته با شما معلومه که بعد از تاریخ 28 سپتامبر یا تاریخ 7 میزان سال جاری، وضعیت در قندوز دوباره تغییر کرد. نیروهای اردوی ملی افغانستان به خصوص بخش کماندو آمدند، دشمن بسیار ضربات بزرگی دونه پس به ولسوالی ها رانده شدند. البته ما به تاریخ 6 که عملیات ها آغاز میشه، اون وقت
قرض داره. ایران در قندوز هست، کار ما بسیار به خوبی پیش میره.
خب آقای صالح، اگر شما عزمی که میگین کار ما به خوبی پیش میره، گرچه این گزارش ها ابتدایی است، شاید تغییر کنه، ولی مردم میخواین که لحظه به لحظه از کار شما آگاهی داشته باشند، کدام خبر نو در این مورد دارین؟
ما نمیخواهیم که با حرف زدن لحظه به لحظه تصویر حقیقت هم لحظه به لحظه تغییر کنه. ما میخواهیم که حرف را که میزنیم حرف آخر باشه و تصویر غیر قابل تغییر باشه و قضاوت نهایی باشه که چی اتفاق افتاد. او خاطر ما نیاز داریم که با قشر مختلف جامعه، با لایه های مختلف از نهادهای دولتی افغانستان، از سطوح سرباز و بریدمن شروع تا سطوح جنرال و وزیر اینا صحبت کنیم. احنا رفتیم با دنبازی های حضوری میدید گشتیم و کماندانی امنیت استادهایشان را دیدن کردیم در خیابان هایی که جنگ صورت گرفته بود یکمت شدید و بازدید کردیم. ما با چیزهای دست یافتیم، میخواهیم که آنچه را که بهش دست یافت فعلا با زبان داریم به خاطر این تصویر کلی و نهایی نه. ما اطلاع هست در کابوت ما بعض گلهای را میبینیم، نستایم که داخل اگه همه سلار یک جز کنیم این عکس یک دلم و بازمان شد مثل ما نرفایم که حقیقت در کل چی بوده. با او خاطر مرتبط به دریافت های ما و به چی دسترسی پیدا کرده ما دستیاب شده، هیچ گفتنی در این مقطع ما نمیخوایم داشته باشیم.
امرالا صالح یکی از تحقیق کننده های کمیسیون حقیقت‌یاب رویدادهای کندز بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. 7:45 دقیقه به وقت کابل شد. حالا هم سرخط خبرها. معاون وزیر دفاع روسیه میگوید در حالی که نیروهای خارجی افغانستان را ترک میکنند، جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش بیشتر به سوی کشورهای آسیای میانه در پیش رویند. کمیسیون حقیقت‌یاب حوادث کندوز دیروز به کارش آغاز کرد و مطابق تقسیم بندی زمانی فعالیت‌هایش را به پیش می‌برد. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید در شرایط فعلی افغانستان یک همکار با اعتماد جهان است و جامعه بین‌المللی باید همکار این کشور در مبارزه با تروریسم باشد. عبدالله عبدالله این مطلب را دیروز در دیدار با جنرال جان کمبل، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفت. تیم‌های کرکت افغانستان و زیمبابوه امروز دومین مسابقه یک روزه 5 اووره را انجام می‌دهند. این مسابقه ساعت 12 چاشت به وقت افغانستان آغاز می‌شود. مقامات اوکراین می‌گویند بعد از اینکه یک کشتی دیروز در نزدیکی شهر بندری اودسا در سواحل بحیره سیاه غرق شد، 12 تن جان دادند و یک تن دیگر تا هنوز ناپدید است. آنها گفتند که حادثه دیروز در منطقه در 40 کیلومتری دور از شهر اودسا رخ داد. و وزیر خارجه ایران میگوید جاسین رضاییان خبرنگار واشنگتن پست به اتهام‌های جدی روبرو است. محمد جواد ظریف که دیروز در یک نشست امنیتی در تهران صحبت میکرد گفت او تلاش میکند که قضیه رضاییان را از لحاظ بشردوستانه حل کند. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی mozadiradio.com میشنوید. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم. 7:47 دقیقه به وقت کابل شد. گزارشات تا لحظات بعد. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در تعداد از روزنامه ها و نشریه های بین المللی. سید سمیع عباس روزنامه های نیویورک تایمز و نشریه فارن پالیسی را مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود به تصمیم رئیس جمهور اوباما که حضور عساکر کشورش را در افغانستان تمدید نمود، اشاره کرده مطلبی را به نشر رسانده است تحت عنوان درس‌های آموخته شده از عراق دلیل این تصمیم آمریکا می باشد. به نوشته روزنامه، 4 سال قبل رئیس جمهور اوباما پلان خود را برای خروج عساکر آمریکایی از عراق عملی کرد که در نتیجه آن عراق در بحران جنگ‌های فرقه‌ای و جنگ با مسلمانان افراطی غرق شد. از این رو به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، در تلاش برای جلوگیری از تکرار چنین حالت در افغانستان، رئیس جمهور اوباما قبل از آن که فرصت را از دست بدهد تصمیم گرفت که 9800 سرباز کشورش را تا ختم سال 2016 و 5500 نفر آنها را تا ختم سال 2017 در افغانستان حفظ میکند. اما نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود نوشته است که افغانستان عراق نیست. به نوشته نشریه، تصرف شهر کندوز توسط طالبان توجه از دست رفته غرب را دوباره به این کشور جلب نمود. این واقع همچنان تشویش هایی را به میان آورد که گویا افغانستان به سرنوشت عراق مبتلا می شود. ولی به نوشته نشریه سه دلیل عمده وجود دارد که مردم این نگرانی را کنار بگذارند. اول، برعکس حکومت عراق، حکومت نو افغانستان در روز اول کارش پیمان همکاری امنیتی را با ایالات متحده امضا نمود که این عمل از سوی اکثریت مردم حمایت شد و به امریکا هم در تامین امنیت افغانستان مکلفیت می دهد. دوم، قوای امنیتی افغانستان از حمایت بزرگ مردم این کشور بهره‌مند است. نشریه به یک سروی اخیر ایشا فاوندیشن که در سال 2014 انجام شده است اشاره می کند که به اساس آن 87% مردم به اردو و 73% آنها به پلیس خود اعتماد دارند. در یک سروی در عراق معلوم شده است که کمتر از 40% مردم بر قوای امنیتی خود اعتماد دارند و در بین سنی های عراق این اعتماد صرف 14% بوده است. سوم، با وجود احساس هیجان در افغانستان بعد از خروج قوای آمریکایی از این کشور، یک نوع نیکبینی برای آینده افغانستان در بین مردم آن دیده می شد. علاوه بر آن، با وجود قحطی، فساد اداری و افزایش جنایات، 55% مردم افغانستان در این سروی گفتند که به آینده امیدوارند. در چنین حالت، به نوشته نشریه فارن پالیسی، پیروزی موقتی طالبان در کندوز تنها یک وسیله تبلیغاتی بود و یک اقدام از سوی رهبر نو این گروه به شمار می رفت که حضور خود را نشان بدهد. اما حقیقت این است که طالبان توان حفظ حاکمیت خود در کندوز و دیگر نقاط افغانستان را نداشتند و ندارند.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید اگر پاکستان پناهگاه های امنیت ترورستان را در خاکش نابود سازد، آنگاه حکومت افغانستان تصمیم خواهد گرفت که با کدام گروه وارد مذاکره صلح شود. سید ظفر هاشمی سخنگوی ریاست جمهوری تاکید میکند که درهای صلح برای تمامی گروه ها باز هستند، اما پاکستان باید صداقتش را در این راستا نشان دهد. این گفته ها در حال اعضای حکومت افغانستان مطرح می شوند که مقام های پاکستانی با تازگی اعلان کردند که در گفتگوهای صلح افغانستان با طالبان حاضر به میانجیگری هستند. نظیفه محبوبی در مورد از کابل جزئیات می دهد.
همزمان با شدت حمله های مرگبار طالبان در بخشای از افغانستان، ریاست جمهوری تاکید می کند که اگر پاکستان آن گروه هایی را که در خاک این کشور پناه گزین شدند و بر ضد حکومت افغانستان اعلام جنگ می کنند اقدام کند و این گروه ها را نابود سازد، مسیر صلح برای افغانستان روشن خواهد شد. ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری تاکید می کند که پاکستان نباید میان تروریستان بد و خوب تفکیک بیاورد و باید برای تامین صلح در منطقه با افغانستان صادقانه عمل کند. هاشمی این سخنان را روز شنبه در نشست خبری مطرح کرد و تاکید ورزید که اگر پاکستان برای نابودی هراس افغانان در خاکش اقدام کند، برای افغانستان راه و مسیر صلح روشن خواهد شد.
ما می خواهیم که گروه هایی که در داخل خاک پاکستان علیه مردم ما اقدام و اعلام جنگ می کنند، برای از اونا اقدام صورت بگیرد. این خودش زمینه را هموار می سازد تا ما بفهمیم که امرای چگونه گروه ها سر کار داریم و اونایی که در داخل پاکستان هستن و از اوج بلندگوها را گرفته علیه مردم ما اعلام جنگ میکنن، اونا که زمینه فعالیت برشان مساعد نشه، باز ما میفهمیم که امرای چی گروه ما صحبت داشته باشیم.
حکومت افغانستان در حال روشن شدن مسیر گفتگوهای صلح تاکید میکند که چند روز پیش از این نواز شریف صدر اعظم پاکستان در یک نشست خبری گفته است که از گفتگوهای صلح افغانستان با طالبان حمایت میکند و تروریسم را یک دشمن مشترک کابل و اسلام آباد گفته است. قرار است صدر اعظم پاکستان در روزهای آینده با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیدار داشته باشد و گفته میشود که در این دیدار در کنار دیگر مسائل در مورد روند صلح افغانستان نیز گفتگو خواهند کرد. هرچند حکومت افغانستان پیش از این میانجیگری پاکستان را در روند گفتگوهای صلح رد کرده است، اما در این اواخر مقام‌های پاکستان گفتند که از گفتگوهای صلح افغانستان حمایت می‌کنند. ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان همچنان می‌گوید که گفتگوهای صلح افغانستان دو باد دارد، نخست آن طالبان و پس از آن پاکستان است.
فعلا برای حکومت افغانستان گفتگوهای صلح دو باد دارد. بود اولش صلح با طالبان است. بود دومش بود صلح افغانستان، صلح با پاکستان است. پاکستان در یک جنگ نااعلام شده از 13 سال گذشته با افغانستان قرار دارد. و این موقف افغانستان موقف مشخص به پیشینه افغانستان را دولت مردان پاکستانی قبول کردند.
پیش از این پاکستان بارها گفته است که از گفتگوهای صلح افغانستان حمایت میکند و یک بار زمینه گفتگوهای روی در روی را میان طالبان و حکومت افغانستان در اسلام آباد نیز فراهم ساخته است. اما صداقت این کشور بارها زیر پرسش است و کارشناسان میگویند که این کشور همکاری دوامدار و صادقانه در برابر صلح افغانستان نداشته است. در کنار این، کارشناسان سیاسی مداخله های پاکستان را در امور افغانستان نگران کننده میدانند و از حکومت افغانستان میخواهند تا شکایتش را از این کشور روی سند و شورای امنیت سازمان ملل مطرح سازد. با این همه روشن نیست که آیا حکومت افغانستان این بار پاکستان را فرصت میانجیگری در این روند خواهد داد و یا راه های بدیل را در جستجو خواهد شد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از هفت تا هفت در هفت روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
7:54 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. سفر در شارها و جاده های افغانستان تا چه حد آسان و چقدر دشوار است؟ در برخی راه‌ها نگرانی‌ها از موجودیت ماین و همچنان افراد مسلح مطرح می‌شود. برای شما سفرها چگونه است؟ آیا نگران خطرها هستین؟ این را در برنامه میکروفون شما از ساعت 8:30 تا 9:30 با شما به بحث می‌گیریم. تا حدود 35 دقیقه دیگر این برنامه آغاز خواهد شد. با رادیو آزادی همراه باشید. و گزارش اخیر ما در این مجله خبری که صدها تن در مسکو بر ضد عملیات نظامی روسیه در سوریه تظاهرات را راه اندازی کردند. مظاهره کنندگان می گفتند روسیه در داخل کشور به مشکلات زیاد روبروست و به دخالت مسکو در جنگ کشور دیگر نیاز نیست. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در مورد پیشکش می کند.
صدها تن دیروز در مسکو برخلاف عملیات نظامی روسیه در سوریه با مظاهره پرداختند. این مظاهرات در یک پارک کوچک شهر مسکو راه اندازی شده بود. گزارش ها خبر می دهند که پلیس دیروز یک تن از مظاهره کنندگان را بازداشت کرد. مظاهره کنندگان در مورد حملات هوایی روسیه ابراز مخالفت کردند که در 30 ماه سپتامبر برخلاف شورشانی در سوریه آغاز شد که مخالف حکومت رئیس جمهور اسدند. اما مسکو مدعی است که نیروهای هوایی این کشور تنها جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی را هدف می‌گیرند. در این میان آناتولی آنتونوف معاون وزیر دفاع روسیه که دیروز در کنفرانس در شهر پیکینگ پایتخت چین سخنرانی می‌کرد گفت آنها از آمریکا در ارتباط به مسئله سوریه خواستار همکاری شدند اما واشنگتن آن را رد کرده است.
ما به امریکا یک برنامه وسیع همکاری را ارائه کردیم که شامل مسئله سوریه هم بود، اما بدبختانه ایالات متحده امریکا آن را رد کرده تا کنون آمادگی نشان نداده است. در حال حاضر امریکا همه تعاملات با روسیه را محدود ساخته و کلمه همکاری را در همه روابط متقابل بین وزارت‌های دفاع روسیه و امریکا رد کرده است.
اسناد و شواهد بیشمار موجودند که روسیه در سوریه موازه جنگجویان میانه‌رو را هدف می‌گیرد که بر علیه رژیم اسد می‌جنگند. کشورهای غرب از شورشیان میانه‌رو سوریه حمایت می‌کنند و آنها بر علیه گروه داعش و گروه النصره که با شبکه القاعده در ارتباط است می‌جنگند. سویتلانا کراویتس یکی از مظاهره کنندگان که 42 سال عمر دارد میگوید روسیه در داخل کشور با مشکلات زیادی روبرو می باشد که باید آن را حل کند. او گفت که آنها به جنگ در سوریه نیاز ندارند. خانم سویتلانا افزود به باور وی حملات هوایی روسیه در سوریه بخشی از آجندای جنگ مخفی مسکو به شمار می رود. همزمان با این دیمیتری مدودف صدر اعظم روسیه دیروز گفت مسکو در سوریه به نفع خود می جنگد، نه به حمایت از رژیم اسد.
رنگ های زندگی. شنونده عزیز برنامه رنگ های زندگی، امروز با خود یکی از تایر فروشان در شهر کابل داریم. تصادشان میخواییم خود برای ما معرفی کنن.
اسم من سید خان آقای که دکاندارای برکی.
چند نوع تایر وارد میکنیم؟
فعلا نمیزی موترهای کرولاس، لکسس پرادوس، کروزین است، لنکلوزر است، موترهای صرف مدل نو است، این فرونر است، فورتینر است، این موترهای تندر است، همر است، این موتورایی است که به حساب مدل سال است، ما تایرایش وارد میکنیم که همه کسایی که ضرورت داشته باشه باز میایه با قیمت مناسب خریداری میکنن.
فروش ها چطور است؟ مردم چقدر میخرن؟
والله خوب است، شکر است. دیگه نظر به دیگه کسایی که میبینیم خوب است، مشتری داره، میاین تایر ویل، هر نوع تایر ویل کپی که بخواین ما داریم و میاین میخرن.
مشکلاتتان چی هست در قسمت واردات تایر؟
والا در قسمت واردات تایر خود مشکلات اگر بگی سر تا سر مشکل است. یکی از خود دبای بار میشه تا پس پیش تو میه، یعنی فکر کن که مال ایج از تو نیست، زمانی که تو در کابل تسلیم میشه وقت میفهمی که مال از ماست.
خودت زیادتر به چی علاقه داری؟ غیر از اینکه مصرف کاروبار است، یعنی تفریح چی است؟
دیزاین کاری دکان بسیار علاقه دارم.
با طنز و لطیفه و جوک و فکاهی علاقه داری نداری؟
والا نه و علاقه نداری.
چرا؟ زیادتر مردم علاقه دارن.
خب مردم علاقه دارم، معلوم من زیادتر علاقه دارم که خبرها رو گوش کنم، از جوان با خبر شکم، از جوان و از مملکت خود. فکایی و چیزا در وقت که سند ما خورد بود وقت علاقه داشتیم، اما حالا زیادتر کوشش میکنیم که راجع به دوکان فکر کنیم، راجع به خرید و فروش و راجع به اوضای کشور خود ما آگاه باشیم. بهتر است.
خیلی با سیاست هم فکر میکنید آی وقتا؟ سیاست ها چگونه میبینید در افغانستان؟
سیاست ها بگونه میبینم که سر تا سر دروغ است.
بسیار زیاد تشکر.
قابلش نیست.
سپاس از همراهی هر یک شما. هم در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم از اشتونیم تا نونیم برنامه میکروفون شما حالا